السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سپید ازادي رادیو دا خبرونه یو سات دوام کوي. آصف حبیبی را سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي. تر خبرونو وروسته پراپرونی کوي چې په کابل کې د روسي سفیر وایي افغانستان د روسي الوتکو ل رانیولو سره لیوالتیا شولې ده. په پیل کې لنجي ساپینه د افغانستان سیمه اونړي خبرونه وري.
د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په تازه بریدونو کې د داعش ډلې نون نس وسلول وژل شوې. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د جوزجان له والي سره کتلي او د لبنان په ختیځ کې په یو ځان وژون کې برید کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او نون نس ټپیان دي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار چارواکي وایي چې په کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په تازه هوایي حملو کې د داعش ډلې نون نس وسلول وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. د دغه ولایت د والي ویان عطاالله خوږیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونه دا مهال د سیمې د تصفیې په حال کې دي.
تر اوسه پورې د هوایي بریدونو پاکرت کې چې تازه تازه شوي دي، څلور هوایي بریدونه شوي دي، نولس داعش وسلوال وژل شوي دي او یو ګڼ شمېر نور ټکن شوي دي. وخت نا وخت داعش نورې ډزې کېږي چې زموږ امنیتي منصبین هم په سیمه کې د دوی د تصفیې په حال کې دي تر څو په بشپړ ډول نورې سیمې له داعش څخه پاکې کړي.
د داسې حال کې ده چې له تیرو څو ورځو را په دې خوا د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او داعش وسله والې ډلې ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د شمالي درې ولایتونو ته د سفر په ترڅ کې پرون د جوزجان له والي سره وکتل. رشید مرادوف د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ټاپي د پروژې په ګډون د ګډو پروژو د سیړنې په مقصد په پام کې لري چې د بلخ او فاریاب له چارواکو سره هم وګوري. د جوزجان والي لطف الله عزیزي ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي مرادوف له ترکمنستان څخه اقینی بندر ته د اورګاډي د پلان شوي پټلۍ سهاله نجدي وکتله. د عزیزي په وینا د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر همدارس له ترکمنستان څخه افغانستان ته د برېښنا د نوي مزید غزولو د امنیتي امکاناتو په اړه هم سلام مشورې وکړي.
هدف سفر شون اول بازدید از خط
د دې سفر هدف د اورګاډي د هغې پټلۍ کتنه او ورزاونه و چې ترکمنستان له اقینه سره تړي څو معلومه کړي چې شرایط ورته آماده دي کنه. د سفر بل برخه د برېښنا د مزو د غزونې ارزونه و چې څو وخت مخکې دا په افغانستان کې یو جنجالي پروژه و. د دې سیمې امنیتي وضعیت ورزاو چې آیا امکان لري له دې ساحې د برېښنا مزي تیر شي.
د جوزجان والی زیاته کړه چې رشید مرادوف د هغه ساحو لیدو ته هم درځون لپاره ولاړ چې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د غازو پایپ لاین پکې تیریږي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اتش پیته افغانۍ 15.5 پوله، یو اروپایي یورو 15.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 3.5 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلدارې 549 افغانۍ. وروسته له دې چې د عراق وسلوالو ځواکونو د فلوجي ښار هغه برخې هم ونیولې چې د داعش تر ولکې لاندې وي، صدر اعظم حیدر العبادی له خلکو غوښتل چې د خوشحالۍ جشنونه جوړ کړي. ښاغلی عبادی پر ټولو عراقیانو غږ وکړ چې په هر ځای کې چې دی بهر دی راووځي او د خوشحالیو په جشنونو کې د ګډون وکړي. عبادی د العربیه تلویزیون له لارې دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې د فلوجي ښار د یو روغتون مخې ته ولاړو او د عراق بیرغ یې د خپلې غاړې تاو کړی و. د عراق صدر اعظم څو ساعته وروسته له هغه فلوجي ته ورسېد چې د پوځي عملیاتو مسؤول قمندان د دې ښار د بیرته نیولو لپاره له تیرو 15 اونیو راهیسې پیل شوي عملیات ختم اعلان کړل. ډګر جنرال عبدالوهاب السیدی د جولان ولسوالۍ مرکز ته د رسېدو وروسته اعلان وکړ چې دا سیمه د داعش له وسلوالو تصفیه شوې ده او دی له هغه ځایه د دې عملیاتو پای اعلانوي. د السیدی په وینا د فلوجي د بیرته نیولو په عملیاتو کې چې د امریکا پوځ د هوایي حملو په وسیله ملاتړ کوو 1800 داعشیان وژل شوي. شیعه ملیشې هم په دې عملیاتو کې د عراقي ځواکونو ملګري وي. په همدې حال کې د عراق د تروریزم ضد ځواکونو یو پوځي مسؤل تورن احمد علي ریوټرز اژانس ته وویل
پروژه کې روسي جګړه هم پاتې ورسیده. په ځنګړی توګه په جولان سیمه کې د ټوریزم ضد ځواکونو پروژه په بشپړ توګه آزاد او تصفیه کړه. موږ دا مهال تر هغې پله لاندې ولاړ یو چې دلته دوی عراقي فعال مصطفی الحراري په دار زړولی و. جولان په اسانۍ تصفیه شو دلته او هلته ځینې کمینونه شته، خو اوس ټوله ساحه زموږ په کنټرول کې ده.
فلوجه د 2014 کال جنوري میاشتې راهیسې د داعش ډلې تر ولکې لاندې وه. راپورونه وایي د لبنان په ختیځ کې په یو ځان وژونکي برید کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. د حزب الله المنار تلویزیون نن خبر ورکړ چې ګڼو ځان وژونکو بریدګرو د سوریې پولې ته څیرمه د لبنان په قهغ ښارګوټي کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې ځانونه منفجر کړل. د قاخروال لبنان غږ راډیو ته وویل چې وژل شوي کسان ټول ملکیان دي او په ټپیانو کې درې لبناني سرتیري شامل دي. تر اوسه څرګنده نه ده چې په برید کې څوک لاس لري. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د تیرې اونۍ د هغې خونړۍ حملې مسؤلیت ومنه چې پر اردني سرتیرو شوې وه. ځینو سرچینو چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي په داعش پورې تړلي اعماق خبري اژانس ته پرون ویلي چې هغه حمله د داعش ډلې د یو جنګیالي لخوا شوې وه. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. تیره سې شنبه په یو موټر بم چاودنه کې ګڼ سرحدي سرتیر ساتونکي وژل شوي وو. چارواکو ویلي چې هغه برید له سوریې دننه شوی وو. په منفجره موادو ډک موټر د سوریایي کډوالو هغه کم ته نږدې و چاودې چې په یوه لرې پرته سیمه کې پروت دی. دغه سیمه د اردن، سوریې او عراق پولې ته نږدې پرته ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له لندن او بروکسل څخه غوښتي دي چې له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو د ټولپوښتنې له نتیجې وروسته خپله برخه مسؤلیتونه ترسره کړي. جان کیری پرون کې له خپل ایټالوي سیال پاولو جینتیلونی سره له کتنې وروسته خبریالانو ته وویل چې د اروپایي ټولنې ټول مشران باید له دې ټولنې د برتانیا د وتلو د بهیر تداوم ته ژمن وي. ښاغلی کیری وویل
One of the things that I want to emphasize in coming here today
هغه څه چې اروپا ته پر اتک سره غواړم ټینګار پر وکړم دا دی چې له اروپایي ټولنې سره اړیکې د امریکا او نړۍ لپاره څومره مهم دي. یو هیواد پریکړه وکړه، طبیعي خبره ده چې امریکا هیله درلوده چې د دې پریکړې نتیجه به بل ډول وي چې داسې ونه شول. خو په ډیموکراسۍ کې چې رای ورکوونکي څه وایي د مشرانو دنده د هغه اوریدل دي او د دې خبرې یقیني کول دي چې داسې لاره به غوره کړي تر څو د هغو اندېښنو ته باید ځواب ووایي.
په پام کې ده چې ښاغلی کیری به نن د برتانیا او اروپایي ټولنې له چارواکو سره د برتانیا د ټولپوښتنې په اړه چې له اروپایي ټولنې د دې هیواد وتلو ته لاره پرانیزي خبرې وکړي. او په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د خپل واکمن ګوند متحده روسیې کانګرس ته د پارلماني انتخاباتو په درشل کې وینا وکړه. په مسکو کې په دې غونډه کې بعد روسیې صدر اعظم دیمتری میدیدوف هم برخه ولري. کرملین ویلي چې کانګرس په پام کې لري د متحده روسیې ګوند د راتلونکو 15 کلونو انتخاباتي پروګرام تصویب کړي او د ولسی جرګې یا دوما د انتخاباتو لپاره د خپل ګوند د کاندیدانو لیست وړاندې کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین لس ورځې مخکې یو فرمان صادر کړ او د سپتمبر 13 په روسیه کې د هغو انتخاباتو لپاره وټاکله. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. د او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولئ چې ادرس یې azadiradio.com. په کابل کې د روسي سفیر وای افغانستان د روسي الوتکو درنیولو لیوال دی. دفاع وزارت یې هرکلی کوي.
هر څوک چې زموږ سره مرسته کوي موږ ورته لبیک وایو. زموږ محصلین د اوس هم په روسیه کې درس وایي په مختلفو برخو کې.
د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د داعش ډلې او افغان قواو ترمنځ د روانې نښتې له وروستي حاله مو هم خبرو.
سپای او هغه سیمو کې چې داعش جګړې کړې وي نوټ کمانډوي ملي اردو امن نظم ملي پولیس همداراز نور سرتېري هلته میشت دي. پاتون کوونکي هم هلته ځای پر ځای شوي دي.
د نوی کابل بانک درانیولو لپاره یو افغاني شرکت خپل غوښتنلیک مالیه وزارت ته سپارلی. له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو پر اغېزو او عواقبو هم معلومات درکوو.
چې انګلستان ورسره دا به زیات اروپایي اتحادیې لپاره مثبت او مثبت اغېز به ترې درلودی او افغانان لپاره به هم یو اندازه بد خبر په دې وي چې په شرقي اروپا کې دومره اندازه د کار زمینه هم نه وه.
د کابل چاپ رسپانه ته هم کتنه کوو. 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې ووري. سپورټي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د ګړې اچار. په کابل کې د روسي سفیر وایي چې افغانستان د روسي الوتکو د پیرودلو لیوال دی. الکساندر منتیسکي پرون په یوه مرکه کې وویل د افغانستان او روسیې د بهرنیو چارو وزارتونو معینانو په مسکو کې په خپله کتنه کې په دې اړه بحث کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د روسیې د مرستو هرکلی کوي. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په افغانستان کې د روسیې سفیر الکساندر منتیسکي تاس خبری آژانس ته ویلي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي له خپل روس سیال ایګور مورګولوف سره په کتنه کې د روسیې له پوځي الوتکو او تجهیزاتو سره لیوالتیا ښودلې. د روسیې سفیر د غبرګولي په وروستیو کې مسکو ته د ښاغلي کرزي سفر ته د اشارې په ترڅ کې وویل دواړو خواوو افغانستان ته د روسیې د هوایي پوځي تجهیزاتو لاستولو سره د کابل د لیوالتیا په اړه بحث وکړ. ښاغلي کرزي هغه مهال په مسکو کې یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې له روسي چارواکو سره په امنیتي او استخباراتي برخو کې د همکاریو د پراختیا په اړه خبرې کړي او روسي چارواکو له افغانستان سره د امنیتي همکاریو پراختیا مهمه بللې وه. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي چې افغانستان د روسي د مرستو هرکلی کوي. له ازادي راډیو سره په خبرو کې جنرال وزیري زیاته کړه
روسی واد آباده وی او حاضر وی افغانستان سره د توریزم سره په جګړه کې مرسته وکړي. د افغانستان حکومت وسلوال پوسټ ټول وخت په دې ټینګار کړی دی چې د زموږ خپل جګړه نه ده. هر څو چې موږ سره مرسته کوي موږ ورته لبیک وایو. زموږ ماسینین د اوسم پروسه کې درس وی په مختلفو برخو کې.
د افغانستان وسلوال ځواکونه د جوړېدو لپاره په دودیز ډول له روسي الوتکو او وسلو سره بلدتیا لري. د ښاغلي وزیري په وینا افغانستان اوس مهال هم د می 15 او می 15 په نوم هلیکوپټر لري چې امریکا د افغانستان د هوایي ځواک لپاره پیرودلې دي. جنرال وزیري وایي روسیا کولای شي د دې هلیکوپټرو د ترمیم او د اړتیا وړ پرزو په چمتو کولو کې هم مرسته وکړي. هیواد ته د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر لستنېدو وروسته د ملي امنیت شورا تایید کړه چې په دې وروستیو کې د افغانستان د پوځي اړتیاو یو فهرست د روسیې د ملي امنیت شورا ته سپارل شوی او دوی هیله مندي چې دا غوښتنې به ومنل شي. روسیې د روان کال په فبروري میاشت کې هم له افغانستان سره د نږدې 10,000 کلشنکوفونو مرسته کړې وه. خو ځینې څارونکي اندېښمن دي چې له روسیې څخه د وسلو او پوځي تجهیزاتو رانیول ښایي افغانستان د ناتو او روسیې د سیالۍ په ډګر بدل کړي.
پراپور کې مو اوریدل چې په کابل کې د روسیې سفیر وایي چې افغانستان د روسیې الوتکو درنیولو لیوال دی. دفاع وزارت هم وایي چې په افغانستان کې روانه جګړه د افغانستان خپل جګړه نه ده او د نړۍ هر هیواد کې له کابل سره په دې برخه کې مرسته کوي ورته هرکلی وایي. په وروستیو کې د افغانستان په ځینو برخو کې د داعش ډلې فعالیت او حضور روسیې چارواکي هم اندېښمن کړي دي. له څو ورځو راهیسې د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د افغان قواوو او داعش ډلې ترمنځ نښتې روانې دي. تر دې مخکې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې داعش ډلې د حضور او فعالیت راپورونه زیات ورکول کېدل. سات مخکې مې د ننګرهار د ولي لویان عطاالله خوژاني نه د مرکې پل کې پوښتنه وکړه په کوټ کې وروستی حال څه دی.
وروستیو کې په کوټ ولسوالۍ کې داعش ډلې یو ځلې بیا هم خپل ظالمانه حرکت ترسره کړل او په زیات حجم سره د کوټ ولسوالۍ په سیفای او نورو سیمو کې حملې ترسره کړلې. دغه حملو په ترڅ کې کوم ارقام معلومات چې مخکې تاسو سره شریک شوي دي ولې وروستي معلومات چې همداګړې په سیفای او هغه سیمو کې چې داعش جګړې کړې وي نوک کمانډو یې ملي اردو امن اعظم ملي پولیس همدارز نور سرتیری هلته میشتي پاتون کوونکي هم هلته ځای پر ځای شوي دي. هوایي ځواک نوک ګرځي لحظه پر لحظه هغه سیمې چې هلته ورته
سیمه ورکول شي په هغې باندې هوایي بریدونه ترسره کوي. تر اوسه پورې د هوایي بریدونو په ترڅ کې چې تازه تازه شوي دي څلور هوایي بریدونه شوي دي، 19 داعش وسله وال وژل شوي دي او یو ګڼ شمېر نور ټکن شوي دي. وخت نا وخت داعش نورې ډزې کېږي چې زموږ امنیتي منصبین هم په سیمه کې د دوی د تصفیې په حال کې دي تر څو په بشپړ ډول نورې سیمې له داعش څخه پاکې شي. زموږ حرکات یو ډول دي چې داعش له سیمې څخه ونه تښتي. ځینې سیمو کې هلته منفي وګړي میشت دي، په همدې خاطر باندې زموږ حرکات له ډېر احتیاط څخه کار اخلو تر څو منفي وګړو ته زیان ونه رسېږي.
د دغو جنګونو له پیله تر اوسه پورې د داعش څومره غړي وژل شوي؟ ځکه چې په رسنیو کې زه دا نقیز ارقام ورکول شوي دي. تر اوسه پورې
لومړۍ ورځ کې جګړه شوې وه، یو دېرش داعش وسله وال وژل شوي وو او تر دوه دېرش نور زیات ټپیان وو. چې بیا څلور ویشت کومه جګړې او نښتې شوې وې، دوه ویشت داعش وسله وال وژل شوي وو او لسګونه نور ټپیان شوي وو. د نن کوم رپورټ چې زموږ سره دی هغه وروستي معلومات مخکې تاسو سره شریک کړم.
خوجانی صاحب، داعش ډلې په دې وروستیو کې په چین کې زیات فعالیتونه کول، دوی څنګه کوټ ولسوالۍ ته یو دم مخه کړل؟
د داعش په دغه وسلوالو کې اکثر د اورګزی او د پاکستان هیواد زیات داعشیان دي. دوی هر مهال غواړي چې د ننګرهار ولسوالۍ کې دوی حرکات ترسره کړي. د تورخم، جلال آباد لوی لار لپاره مهمه ولسوالۍ ده او چیرې کور کې ستونزې پیدا شي زموږ د شینوار لوی ولسوالیو کې به ډېرې ستونزې ورکېږي. نو هم قدم کې کوټ ولسوالۍ کې ډېرې غرنۍ سیمې دي، دښمن وکولی شول چې هلته په زیات حجم باندې حرکت ترسره کړي. نورې موضوعات به هم ول چې هغه به له میډیا سره شریک نه شي اوس مهال، ولې مرکزي ادارې سره څومره خبرې شوي دي. مرکزي ادارې همدغه لارښوونې دي چې هر څنګه چې کېږي دا ځل په ننګرهار کې داعش فردي فردي هم له منځه وړل کېږي او تر هغې به دغه عملیات دوام لري تر څو دوی په بشپړ ډول له منځه وړل شوي نه وي.
د مشرانو جرګې رئیس پرون اندېښنه څرګنده کړه چې داعش ډلې په کوټ کې سخت ظلمونه کړي دي. په رسنیو کې هم دغه راز په ټولنیزو شبکو کې خلک عکسونه شریکوي او داسې شي چې داعش ډلې هلته د عامو خلکو کورونه سوځولي او کسان یې عام خلک یې برمته کړي دي. دغه سي قضیې څومره زیاتې دي یا څومره جدي دي؟
یو شای باید واضح کړم چې کوم انځورونه په فیسبوک کې خپاره شوي دي اکثر ډیر پخوانی انځورونه پیدا شوي دي او د فیسبوک لارې خپاره شوي دي. دا تازه عکسونه نه دي، تازه عکسونه ډیر به کم خپاره شوي دي. زه ویلی شم چې حتی ډېر کېدی شي د سیمې څخه کوم انځور هم نه خپور شوی، نو ځکه داسې ویرجن انځورونه خپاره شوي دي او دا ډېر پخوانی انځورونه دي. اوسنۍ جګړې پورې کمتړ
بله ولایتي ادارې د کوټ د اوسیدونکو او زیانمنو کسانو د لپاره د خوندیتوب څه میکانیزم سنجولای په دې خاطر چې زیات کسان شایي چې د جګړې له ډاره له کوټ څخه ووځي؟
اوس مهال په سیمه کې ویره نشته. د کوټ ولسونه ډیر د نړیوال بیدار ولسونه دي، دوی هر وخت قربانیان ورکړي. تصویر چې په افغانستان کې یوازینی خلک هغه د کوټ ولسونه وو چې د داعش پر وړاندې دوی خپل غږ پورته کړ او داعش ته یې ماتې ورکړه او د دغه ځای نه د ولسي پاڅون په شکل باندې دای سره مستقیما وجنګېده. په کوټ ولسوالۍ کې رښتیا هم مالي زیانونه اوښتي. ګڼ شمېر کورونه د داعش له لورې په بېرحمه ډول سره سوځول شوي دي. د جناب والي صاحب په لارښوونه باندې تېره ورځ بېړنۍ ناست ترسره شوه تر څو موږ د کوټ هغه تخریب شوي کورونه ژر تر ژره ورغوو. د روژې مبارکه میاشته هغه کورنۍ چې غاړ بندې دي او ځانونه ورته وختي مرستې ترسره شي. په دې ناسته کې مرستندویه ادارې او نور هم شتون درلوده. پلان نیول شوی انشاءالله د نمبر دوی سره عملاً مرستې پیل شي او هغه کورنۍ چې اړتیا لري له مرستو برخمن شي.
د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوجانی و چې په کوټ ولسوالۍ کې د افغان قواوو او داعش ډلې ترمنځ د روانې نښتې په اړه معلومات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدلی سي. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. سپورتي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوډیا چر. خو اوس به اجمل تورمان راتوي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه چاپ کړي.
کابل چاپ رسپانو پخپلو نننه یو غنو کې هم د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې د داعش ټل لخوا د روسي ناکراریو په اړه مطالبه پر کړی دي. ارمانی ملي خپلواکي رسپانې پخپل یو مطلب کې د ننګرهار د ولی سلیم خان کندزی له خولې لیکلي چې په کوټ کې یو شمېر مېرمنې چې د جګړو له کبله لا درکه شوې وي د وضعیت په سمیدلو سره بیرته په کور شوې دي. کندزی د یک شمې پورې نه وخت په ننګرهار کې رسنیو ته ویلي په دې کې د شک ځای نشته چې داعشیان هیڅ چاته درناوی نه لري او کبه جګړه کې له ښځو او ماشومانو سره هم مخ شي وژني. په مطلب کې راغلی سلیم خان کندوزی رسنیو ته ویلي چې په کوټ کې په درې ورځنیو نښتو کې د داعش ډلې شپږ دېرش کسان په مخامخ جګړه او پنځه نوي نور یې په هوایي او توپچي حملو کې وژل شوي دي. په مطلب کې دغه شان راغلی د ننګرهار ولایت لپاره سیمه ییزو امنیتي چارواکو ویلي چې د کورنیو چارو وزارت لخوا د کوټ ولسوالۍ لپاره په ټولیز ډول څلور سوه سیمه ییز پولیس منظور شوي چې دوه سوه یې پخوا استخدام شوي او دوه سوه نور به یې هم ډېر ژر استخدام شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې داعش د ننګرهار ولایت په کوټ کې بیا سر راپورته کړی او ملکی وګړي وژلي خو پر ضد یې سخت عملیات روان دي. په سر مقاله کې راغلي چې داعش په افغانستان کې د پخې ټینګولو نه دی. دا ډله چې له پاکستان لخوا روزل کیږي منځنۍ آسیا او په ځانګړي ډول روسیا ترې په ویره کې ده، نو هغوی باید د دې ډلې د روزونکو پر ضد غږ پورته کړي. د سر مقاله لیکونکو په وینا په افغانستان کې ترهګري چې په هره نامه وي د اندېښنې وړ ده، خو پر ضد یې میزی او نړیوالې ګډې مبارزې ته اړتیا ده. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي ننګرهار وژغوري کنه کابل په خطر کې دی. په مطلب کې راغلي د ننګرهار اوسنی وضعیت د جدي اندېښنې وړ دی او په دې اړه د حکومت بې غوري به کابل هم د بلا خولې کې ورکړي. دا مطلب لیکوال لیکلي په دې کې شک نشته چې طالب او داعش د ټول هیواد امنیت ګواښي، خو د دوی په وړاندې د مبارزې میکانیزم ناکام دی.
د نوی کابل بانک درانیولو لپاره یوې افغاني کمپنۍ خپل غوښتنلیک مالیه وزارت ته سپارلی دی. کارپوهان د شیخ دام غنی وایي چې باید شوه څارل سي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د نوی کابل بانک د خصوصي کولو د هڅو په لړ کې د جی ای سی آریانا په نامه یو افغاني کمپنۍ حاضر شوه چې خپل غوښتنلیک په رسمي توګه د مالیه وزارت ته وسپاري. د مالیه وزارت د خزائنو عمومي رئیس محمد آقا کوهستاني وویل دغه کمپنۍ د ټاکل شو سلورو میاشتو په موده کې وتوانېده چې شرایط مطالعه او خپل آفر یا وړاندیز په رسمي توګه د مالیه وزارت ته وسپاري. ښاغلی کوهستاني د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د یاد کمپنۍ د پیشنهاد ټول مواد به یو معتبره کمیټه وڅیړي.
یک کمپنی که پرو کمپنی داخلی خودم و شما استن؟
یو کمپنی چې زموږ او ساسی داخلی کمپنی دا جی اس سی آریانا په نامه د دوی افر تسلیمه وو. دا دغه افر د مطالعه لپاره یو تخنیکی کمیټه جوړیږي. که ټاکل شوي شرایط او معیارونه یې پوره کړي وي بیا بلې مرحلې ته ځو چې هغه د قیمتدار افر په نامه یادیږي.
د ښاغلي کوهستاني د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال د مارچ په میاشت کې د نوي کابل بانک د خصوصي کېدو اعلان خپور شوی دی. په اعلان کې تاکید شوی چې علاقمند کمپنۍ کولی شي چې په څلورو میاشتو کې شرایط مطالعه او خپل وړاندیزونه د مالیه وزارت ته ورکړي. د اعلان له خپرېدو وروسته دوو کمپنیو پاکستان کمرشل بانک او جی اس سی آریانا کمپنۍ خصوصي کېدو ته علاقمندي وښوده. خو هغه مهال چې د پاکستان کمرشل بانک د نوي کابل بانک اخیستو ته لیوالتیا وښوده، ملي شورا او بیلابیلو مدني بنسټونو انتقادونه وکړل چې حکومت باید له پاکستاني بانک سره دغه معامله ونه کړي. دوی ویل د دولت د ځینو ارګانونو د کارکوونکو تنخواګانې د نوي کابل بانک لخوا اجرا کیږي او د دې لپاره چې د دغو کارکوونکو هویت خوندي ساتل شوی وي ښه به وي چې نوی کابل بانک پر یوې کورنۍ کمپنۍ وپلورل شي. کله چې په 2010 میلادي کال کې کابل بانک له مالی بحران سره مخ شو دولت تر خپل کنټرول لاندې راوست او د نوي کابل بانک په نوم یې فعال کړ. د اقتصادي چارو پوه عبدالله واحدیار د نوي کابل بانک د خصوصي کولو دغه اقدام ستایي او تاکید کوي چې حکومت دې د دغه بانک د خصوصي کولو پروسه په دقت سره پر مخ بوزي.
نوي کابل بانک خصوصي شي کو د عام خلکو د سپما یا د حسابونو د حفاظت په برخه کې به یو غټ اقدامي چې د نوي کابل بانک کې غلط ترانزیشنونه د دې سبب شوي دي چې خلک خپل حسابونه خپل مالیات سرمایه له دې بانک نه په عاجله توګه وباسي. د ما په فکر یو نیک اقدام ده که چیرې د مالیه وزارت وکولی شي چې په ښه شکل دغه مدیریت او نظارت کړي.
د مالی وزارت وای د نوی کابل بانک د خصوصي کولو دغه پړاو لومړی او تخنیکی دی او په بل پړاو کې به دوی د قیمت په اړه د یادې کمپنۍ اسناد وسیړي او د وروستۍ پریکړې لپاره به د وزیرانو شورا ته وړاندې شي. اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 15 خصوصي بانکونه فعال دي او د افغانستان بانک مسؤلینو له دې وړاندې ویلي چې پر دغو بانکونو بشپړه څېړنه لري او هڅې کوي چې بیا د کابل بانک په څیر پیښه تکرار نه شي.
د لوګر ولایت چارواکي وایي چې د ملي امنیت منصوبینو په دوو جلا جلا قضیو کې 3000 کیلوګرامه امونیم نایتریټ نیولې دي. تفصیل له نجیب الله الخیل نوري.
د یک شنبې ورځې ناوخته د لوګر والی حلیم فدایي آزادې راډیو ته وویل چې د امونیم نایټریټ یو موټر د دوو وسلوالو سره یوځای د یک شنبې په ورځ او دوهم موټر د دوو نورو ساتونکو سره درې ورځې وړاندې د ملي امنیت د منصوبینو لخوا نیول شوي دي. د لوګر والی وایي د افغانستان د حکومت وسلوال مخالفین د امونیم نایټریټو څخه د بمونو او چاودیدونکو توکو په جوړولو کې ګټه پورته کوي او په دې توګه د خلکو ژوند له ګواښ سره مخامخوي.
زموږ امنیتي ځواکونو 3000 کیلو گرام المونیم نایتریت نیولی دی چې د دې په کشف او ثبت سره د زرهاو انسانانو ژوند ته نجات ورکړ شو، ځکه چې باغیان دغه مواد ماینونو کې او په نورو منفجره موادو کې استعمالوي ترڅو زموږ د ولس ژوند تهدید کړي او د ولس پر خلاف یې وکاروي.
د لوګر والی د یاد ولایت ډاټمن امنیت د کابل په ګډون د ټول افغانستان لپاره د ارزښت وړ وباله. د ویل لوګر له یوې خوا په سرحدي ولایتونو کې دی، بل لوري ته د کابل سره تر ټولو نږدې دی او د دې تر څنګ د افغانستان د ولایتونو سره ګډه پوله لري. حلیم فدایي وړاندې وویل که چیرې د لوګر امنیت ته پوره پاملرنه وشي نو په دې سره د افغان حکومت چارواکي دا فرصت پیدا کوي چې د هېواد د پرمختیایي کارونو لپاره ښې برنامې جوړې او عملي کړي.
لوګر هم سرحدي ولایت ده، هم مرکز ته تر ټولو نږدې ولایت ده، هم و ولایتونو سره سرحد لري. نو په دې خاطر باندې لوګر وسلوالو هغه اثر کمول به دا معنا ولري چې مرکزی حکومت به د دې لپاره فرصت ولري چې هغوی د افغانستان د اقتصادي انکشافي او ثبات لپاره مؤثری برنامه په آرام زړه او آرام سابانی جوړی کړي.
د لوګر والی حلیم فدایي ویل چې په یاد ولایت کې د کشفي او امنیتي ادارو ترمنځ د همغږۍ ډیرښت په وسلوالو ځواکونو د خلکو د باور او اعتماد ډیرېدل او امنیتي منصوبینو سره د ورانکارو بریدونو په مخنیوي کې ولسي همکاري د دې لامل شوې ده چې د وسلوالو د ډیریو فعالیتونو او تحرکاتو مخه ونیول شي او د پخوا په پرتله د لوګر امنیت ډاډمن وګرځي.
لخوا په پکتیا کې ځینې عالی رتبه چارواکي دا مني چې په اداره کې د ظرفیت د کموالي له کبله هغه ډول چې ښایي په منظم ډول پر خپل وخت کارونه نسي اجرا کولی، خو دوی وایي چې د ظرفیت لوړونې پروګرام لري. نور حال د داود تپن پراپور کې.
د پکتیا ولایتي چارواکي وایي د ادارو د ظرفیت لوړونې پروسه یې ځکه پیل کړې چې په دې ولایت کې لا هم په اداره کې د ظرفیت کمزوري د کارونو د ځنډ باعث شوې ده. پکتیا والی نصرت الله ارسلا د ظرفیت لوړونې او شفافیت رامنځته کېدو په یو ورځني آزاد بحث کې په خپلو اداري رئیسانو د قانون حاکمیت او لځانه د پیلیدونکي شفافیت غږ وکړ.
افغانستان کې چې دا کوم کلچر او کوم کلتور راغلی دی، ابتدا هغه همدا دی چارواکي که کوم چوکۍ باندې کینی هغه داسې ګمان کوي چې زه مستثنا یم د قانون نه، او ذهن کې دا خبره چې قانون په نورو باندې عملي کېږي خو ما دپاره نه ده.
د کسان په خپلو خبرو کې اداره په ښکاره ډول د ظرفیت په لحاظ ټیټه ونه ګڼله، خو د پکتیا والی ویاند نقیب احمد اتل ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې دوی د ادارې د کمزورۍ څخه ځورېږي.
زمونږ په ادارو کې اوس هم ظرفیتونه ټیټ دي او له بله مرغه لکه څنګه چې لازمه ده په سمه توګه خدمات خلکو ته نشو وړاندې کولی. د دغسې کنفرانسونو جوړول چې په دې کې د روڼتیا او حساب ورکونې سره البته زمونږ د ادارو مسؤلین آشنا کېږي او بلدیږي ورسره، نو دا به د ښې حکومتوالۍ لپاره البته یو خلار پرانیزي او یو خلاص سره ورنه بولم.
د نوموړي په خبره په اداره کې د شفافیت او پیاوړتیا رامنځته کېدو لپاره د نړیوالو ادارو په مرسته پلانونه ترتیب کړي او غواړي له دې لارې شفافیت رامنځته کړي. په پکتیا کې د ظرفیت کمزوري او شفافیت نشتوالي وجه د پکتیا ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادری په اداره کې سلیقوي برخوردونه ګڼي وایي.
دلته ټول مسلم مخ کې ویل وکیل صاحبان دي که نور مدل ټول د دوی شخصي غوښتنو په اساس باندې د سلیقوي برخورد په اساس باندې اوسره هغه د منفي نقاط ته ګوتې روړي او هغه په دې سبب نه اصلاح کیږي او نه دې اصلاح وړي.
دوی دا هم وایي چې د ادارې پیاوړتیا په موخه د لوړ پوړي ولایتي چارواکي، اداري پرسونل او وکیلان ټول په همغږي ډول د آزاد رقابت له لارې په ادارو کې وړ کسان په دنده وګماري چې په دې ولایت کې د ادارې کمزوري څخه خلاص شي. چارواکي د اداري ظرفیت کمزوري خبره په داسې حال کې کوي چې ادارو ته یو شمېر مراجعین د خپلو کارونو له ځنډ او خنډ سره مخ شوي او په پرله پسې ډول شکایتونه کوي چې د کارونو نه ترسره کېدو له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
لس نیمه بجې سوي د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجی صافی نوري.
د ننګرهار چارواکي وایي چې په کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په تازه هوایي حملو کې د داعش ډلې 19 وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د شمال درې ولایتونو ته د سفر په ترڅ کې د جوزجان له والي سره کتلي. وروسته له دې چې د عراق وسلوالو ځواکونو د فلوجي ښار هغه برخې هم ونیولې چې د داعش تر ولکې لاندې وي، صدر اعظم حیدر العبادی له خلکو غوښتل چې د خوشحالۍ جشنونه جوړ کړي. راپورونه وایي د لبنان په ختیځ کې په وزن وژونکي برید کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او 19 نور ټپیان شوي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د تېرې اونۍ د هغې خونړۍ حملې مسؤلیت ومنه چې پر اردني سرتېرو شوي وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له لندن او بروکسل څخه غوښتي دي چې له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو د ټول پوښتنې له نتیجې وروسته خپله برخه مسؤلیتونه ترسره کړي. او په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د خپل واکمن ګوند متحد روسیې کانګرس ته د پارلماني انتخاباتو په درشل کې وینا وکړي.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر ویلی اروپایي ټولنه له خپلو شپږو مؤسسو غړو غواړي چې له دې اتحادیې دي بریتانیا ژر ووځي، ځکه چې په دې توګه دغه ټولنه له نور بحران څخه خوندي پاتې سي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانانو په ګډون د نور اروپایي هیوادونو ګڼ اتباع په وروستیو کلونو کې بریتانیا ته د کار روزګار لپاره تللي دي. په دې اړه مې په بریتانیا کې له میشت افغان سید احمد شاه سادات سره مرکه کړې. په پیل کې مې پوښتلې له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو په اړه. د ټول پوښتنې نتایجو له تېرې جمعې ورځې راهیسې په خپله بریتانیا کې پر اقتصادي او سیاسي وضعیت څه تاثیر کړی؟
اقتصادي لحاظ باندې فعلا لکه د پاون نفت ولوېدو، د کورونو قیمتونه هم ښکته شول. دا په دې اساس سره چې اروپایي اتحادیه نه انګلستان ووته، په لنډمهاله طور دغه مشکل د الیکشن خو په اوږدمهاله طور سره دا د انګلستان حکومت دپاره ځکه ښه شو چې دلته دغه درې نور یورپین ملکونه چې یو ځای کېږي تاوانو پلنو کې، دغه هم لکه ترکیه او نور، دغه اکثره خلک د کار دپاره اروپا ته، اروپا او د شرقي اروپا او بیا بالاخره د انګلستان ته زیات راځي. او انګلستان خلکو دپاره بیکاري لوړېدله، ځکه چیپ لیبر د نورو ملکونو نه پیدا کېده. د خطر باندې انګریزانو نه غوښته چې فعلن لپاره د اروپایي اتحادیې سره یو ځای شي. دوی غوښته خپل جدا د خپل خلکو ول سره او د هیلت سیستم د فری هیلت سرویس سره دغه د خطر باندې چې عزیز نشي نور خلکو د خو استفاده ترې ونشي، دوی ځان ترې ګوښه کړ. ممکن په لانګ ټرم باندې د فائدې وي، ځکه دغه درې ملکونه چې نور شاملېږي اروپایي اتحادیې ته، د دوی ملکونو کاریګر او د نورو شرقي اروپا په بازي کاریګر چې مثلا دي، دوی په اروپا نورو هیوادونو کې ځان لپاره کارونه پیدا کوي شي، هلته سکل شي، نو په لانګ ټرم باندې که بیا انګلستان هم د نورو اروپایي ملکونو سره یوځای کېږي، بیا به اقتصاد د دوی ورسره جوړ
شي. اوس که چیرې بریتانیا له اروپایي ټولنې څخه ووځي، د نورو اروپایي هیوادونو د اتباعو برخلیک به څه کېږي چې هلته په بریتانیا کې دیر رسېوي دي؟ البته په دې ډله کې افغانان هم شامل دي، هغه افغانان چې د نورو اروپایي هیوادونو تابعیتونه لري.
په هغوی باندې په اصطلاح یو منفي اغېز په دې کېدای شي چې لکه تاسو وکتل فرانسه کې هم یو سیاسي ګوند غواړي چې هلته هم ریفرندم وشي او هغوی هم غواړي چې ووځي د اروپایي اتحادیې نه. یعنی اروپایي اتحادیې لپاره دا یو بد خبر و. که چېرته انګلستان ورسره وي، دا به زیات اروپایي اتحادې لپاره مثبت اغېز به ترې درلودی. او افغانانو لپاره به هم یو اندازه بد خبر په دې وي چې په اروپایي په شرقي اروپا کې دومره اندازه د کار زمینه هم نه وه، لکه څنګه چې په اصطلاح په انګلستان د نورو دغو کې وشاید چې هلته هم بعضې خلک د اروپایي اتحادیې نه وځي، نو بیا
ممکن مشکلات وي نو بعض ملکونو ته لکه څوک په اسپانیا کې اوسېږي افغانان یا بعض افغانان په ایټالیا کې اوسېږي یونان کې اوسېږي هغوی ته بیا به ډېر مشکلات وي.
څه باندې 2 میلیونه بریتانویانو د دې هېواد پارلمان ته په یوه آنلاین غوښتنلیک کې ویلي دي چې په اروپایي ټولنې کې د دې هېواد د غړیتوب په اړه دې بیا ټول پوښتنه وسي. دا غوښتنه ستاسو په نظر څومره عملي ښکاري؟
دا امکان نه لري ځکه چې دلته پروفیسری باندې کله چې چا حتی په 1% باندې چا وګټلی بیا دوباره یې نشي راکولی.
او د نړۍ لوی تجارتي مرکزونه په لندن او د بریتانیا په نورو ښارونو کې دي. اوس که چیرې د بریتانیا له وتلو سره قوانین بدلیږي، تعرفې بدلیږي، څه برخورد به کیږي له دغو تجارتي مرکزونو سره؟ یا څومره تاثیر کوي دغه مسله د دوی پر کاروبار؟
نورو قوانینو کې اکثر د یورپین یونین او د خپل د انګریزانو قانون کې دومره زیات فرق نشته دی، داسې لوی اثر پرې نه راځي. لږ تغیرات به راځي خو دومره لوی پراخ پیمانه باندې به تغیرات پکې نه راځي.
په بریتانیا کې میشت افغان سید احمد شاه سادات وو.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د لوبو لمیدانه تفریح سپورټي پروګرام کې د افغانستان د کرکټ بورډ لمرستیال عزیز الله فضلی سره د کرکټ د ملي ټیم د نوي مشر روزونکو د انتخاب په اړه خبرې شوې دي. د ګوډي اچار تفریحي پروګرام هم په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو اوس یو سیمه ایزه مسله څېړو. په فلوجه ښار کې د عراقي ځواکونو د عملیاتو قمندان د داعش ډلې له ولکې د دې ښار د بشپړې ازادۍ خبر ورکړی دی. د دې خبر له خپرېدو سره سم د عراق صدر اعظم فلوجه ښار ته ورسېد او هلته یې له خلکو وغوښتل چې په دې مناسبت د خوشحالۍ جشنونه جوړ کړي. احمد تکل او نور تفصیل.
وروسته له دې چې د عراق وسلوالو ځواکونو د فلوجه ښار هغه برخې هم ونیولې چې د داعش تر ولکې لاندې وې، صدر اعظم حیدر العبادی له خلکو وغوښتل چې د خوشحالۍ جشنونه جوړ کړي. ښاغلی عبادی پر ټولو عراقیانو غږ وکړ چې په هر ځای کې چې دی بهر دې راوځي او د خوشحالیو په جشنونو کې د ګډون وکړي. عبادی د العربیه ټلویزیون له لارې دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې د فلوجه ښار د یو روغتون مخې ته ولاړ و او د عراق بیرغ یې له خپلې غاړې تاو کړی و. د عراق صدر اعظم څو ساعته وروسته له هغه فلوجه ته ورسېد چې د پوځي عملیاتو مسؤول قمندان د دې ښار د بیرته نیولو لپاره له تیرو 5 اونیو راهیسې پیل شوي عملیات ختم اعلان کړل. ډګر جنرال عبدالوهاب السیدی د ګولان ولسوالۍ مرکز ته له رسېدو وروسته اعلان وکړ چې دا سیمه د داعش له وسلوالو تصفیه شوې ده او دای له هغه ځایه د دې عملیاتو پای اعلانوي. د السیدی په وینا د فلوجه د بیرته نیولو په عملیاتو کې چې د امریکا پوځ د هوایی حملو په وسیله ملاتړ کاوه 1300 داعشیان وژل شوي. شیعه ملیشه هم په دې عملیاتو کې د عراقي ځواکونو ملګری وي. صدر اعظم علي بادي څه باندې یو اونۍ مخکې په فلوجه کې د عراق د پوځ بریا اعلان کړې وه، خو د ګولان د ولسوالۍ په ګډون د ښار په ځینو برخو کې نښتو لا هم دوام درلود. فلوجه د 2014 کال جنوري میاشتې راهیسې تر پرون ورځې پورې د داعش تر ولکې لاندې وه، خو د موصل په ګډون د عراق د شمال او لویدیز پراخې سیمې لا هم د دې ډلې په ولکه کې دي. صدر اعظم علي بادي وویل ډېر ژر به په موصل ښار کې هم د عراق دولتي بیرغ ورپیږي. د مې د میاشتې په وروستیو کې د فلوجه د بیرته نیولو د عملیاتو له پیل سره سم زرګونه کورنۍ له دې ښاره وتو ته اړوتې. د مسلې د عراق حکومت او مرستندوی ټولنې له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړل. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې په فلوجه ښار کې د عملیاتو له پیل وروسته 15,000 کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي او په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. ملګرو ملتونو له دې کډوالو سره د مرستې لپاره د زیاتو مالی سرچینو غوښتنه کړې.
کلس دی سی کلینکونه دی انزا کلینکونه سی
پسیکا که هم بیدین در شکا مصبت تغیرات
کرده خودی اکلا پاکستان تفاق پاکلا
تاسو کنی دیسی کام کرده یادی مکره.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي تاسو پښتنو ته ځواب وایي. د مازیګر له 4 تر 5 بجو
له آزادي رادیو.
خبریاست
د امپلس دو په نوم په لمریزه انرژۍ چلیدونکې الوتکه تېره اونۍ د نیویارک له جان اف کینیډي هوایي ډګره تر الوتو وروسته د نوي کېدونکې انرژۍ د دودولو په هدف له نړۍ څخه د راګرځېدو د بېساري پرواز لپاره له اطلس سمندره د تېرېدو پړاو پیل کړ. د الوت چې د سویس د برتران پیکارد له لوري یې لارښوونه کېږي شاید تر هسپانیا پورې نوي ساعته دوام وکړي. د دې الوتکې ماشین سپک دی خو وزرونه یې د بوینګ 747 الوتکې دي. برتران پیکارد او همکاران یې په دې الوتکه کې 15,000 کیلومتره سفر کوي. دې الوتکې د 2015 میلادي کال د مارچ په 9 له ابوظبي خپل ماموریت پیل کړ او اوس د خپل ماموریت په 15 مرحله کې دی. امپلس دوه په لمریزه انرژۍ چلیدونکې الوتکه د شپې په مخه په بیټرۍ کې له زیرمکړې انرژۍ څخه په استفادې کار کوي او معمولا په ساعت کې 1.5 مایل الوت کوي خو کله چې لمر وي سرعت یې 2 برابره دی.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو دا ځل په دغه پروګرام کې د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال الحاج عزیز الله فضلی زموږ میلمه ده. له دې سره به د کرکټ د ملي ټیم لپاره د نوي روزونکو د انتخاب او همدارس د ملي ټیم د نوي لوبو په اړه باندې بشپړ جزئیات اوري. ښاغلی فضلی کور ودان چې په دغه پروګرام کې له موږ سره شریک شوې.
مننه کور دی ودان.
ښاغلی فضلی، د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د کرکټ ملي ټیم ته نوی کوچ یا سر روزونکو انتخاب شو. دغه کوچ ویل کېږي د هند دی. که په اړه نور معلومات له اوریدونکو سره شریک کړئ.
مننه. واقعا د ډېر وخت نه تاسو ته معلومات او خصوصا په د اجتماعي رسنیو کې او یا د کرکټ مینوالو دا یو تقاضا درلوده چې باید د افغانستان ملي لوبډلې ته یو ستر روزونکو وروزل شي، یعنی انتخاب شي. نو دا یو غټ پروسیس و چې د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې د مختلفو هیوادونو د هغه کوچز یا روزونکو نه د دوی هغه خلاصه یا سیوی غوښتي و چې په هغه کې د افریقا نه هم و د استرالیا نه هم و د پاکستان نه هم و د هندوستان نه هم و. خو بالاخره د هندوستان نه چې کوم روزونکي اوس افغانستان د ملي لوبډلې د پاره ټاکل شوی دی، ځکه چې دغه روانې سیالۍ ډېرې مهم سیالۍ دي. نو دوی هم کافي تجربه لري او د هندوستان د ملي لوبډلې سره هم د روزونکو په توګه کللی دی، خو د ډېر کم وخت لپاره. اما نور دوی هغه رینجر ټرافي چورته وایي یا د آی پی ایل په لوبو کې ډېر غټ مهارت لري. په دا اوس کې چې د انډیا کرکټ بورډ د خوانه درې کسه شي دغه ته فاینل ته وتلي وه چې بیا بالاخره دوه سوله یو دی و یو انیل کوملی و چې بالاخره د هندوستان کرکټ بورډ کوملی د خپل روزونکو په صفت باندې وټاکي. نو په دوم ردیب کې راجب و چې دی و باید ټاکل شوی وای. خو دا زه بیا هم د هندوستان د کرکټ بورډ نه مننه کوم چې واقعا زموږ سره پرام کاری وکړله او په دې روزونکو باندې زور هم واچو چې ته به خامخا د افغانستان د لوبډلې سره ملګرتیا کوي، ځکه چې موږ غواړو چې د افغانستان کرکټ سپورټ کو او هغه نور حمایت اعلان کو. اما په مجموع کې د افغانستان د کرکټ بورډ پالیسي دا ده چې موږ نه غواړو چې د مستقیم د یو هیواد سره تعلق وساتو. هغه هیوادونه خصوصا د آسیا په سطح چې کرکټ کې پرمختګ لري، هغه که سریلانکا وي، بنګلاديش وي، نور دغه سی گاونډي هوادونه، موږ د ټول سره شرو وبد غواړو د سپورت په نړۍ کې. اما په دې اوس وخت کې تاسو ته معلومه ده هندستان د سیو حاکمیت په کرکټ باندې لري لکه په سیاسي نړۍ کې چې امریکا ده. نو د دوی هغه میدانونه په آی سی سی باندې تاثیرات د ټول زمر د لپاره په ګټه تمامېدل شي دغه روزن کې.
که اشتباه ونه کوم نوم یې لال چند راجپوت ده. د خپل د کرکټ په اړه باندې وایي چې څومره ورتیا بلري او څومره بوکولای شي افغان لوبغاړي چې له سره راحت او سیو ستریز
تقریبا یو نیم مخکې زه او زمنګ د کرکټ بورډ اجرایی رئیس شفیق الله ستانکزی په دلی کې یا گرین نیویډا کې چې کوم ګراوند موږ تر کول سوې دي هلته زمنګ د سره یو خصوصي ملاقات وسو. ښه خبره پته کې دا و د بول زه کوشش کوم چې ستاسو داخلي روزونکو د ځان سره وروزم. موږ چې اکثره بارني روزونکو راولو نو هغه د یو شي نه پریز کې چې ما ستاسو زنه غواړم چې ستاسو روزونکو ما سره چې ماته مزایمت جوړ نه کی. خو د کې یو مثبت تکیم دا و چې په اول قدم کې دا وویل چې مثلا زه چې څومره انټرنیشنل یا نړیواله تجربه لرم، د دنیا سره څومره ټچ یم، زما به کوشش دا وي چې زه تاسو ته خپل داخلي روزونکي په یو کال کې دومره وروزم چې که چېرته بیا زه هم نه یم او په راتلونکي کې تاسو اړتیا ودې ته ونه لرئ چې تاسو به خامخا بهرنۍ روزونکي راولئ. نو دا یو مثبته خبره وه. دومه خبره دا ده چې د ده هغه کمیونیکیشن یا تعلق د لوبغاړو سره، یعنې موږ چې کوم سره کښېناستو ډېر یو نورماله سړی و، د هغه فوکس یا ټوله توجه صرف ورزش یا خصوصا کرکټ ته، نور په دې سیاسي مسایلو باندې یا تاو بالا په دې شي باندې هیڅ نه و خبرې زموږ سره نه دي کړي. هغه خپل وړتیا خپل تجربه چې درلودل واقعا د لیول 3 پورې کوچنګ کړی دی او اوس د لیول 4 دپاره هم د هلې ځلې روانې دي او په مجموع کې د ده سره هغه اسناد ورسره دي چې د نړۍ په کچه د ډېرو غټو غټو روزونکو سره د میټینګونه سوي دي، د دنه آیډیا وي اخیستي وي، د داغونه اخیستي وي. یعنی په دې شرایطو کې د افغانستان لپاره ډېر مفید تمامېده.
یو څه چې په ټولنیزو رسنیو کې لږ څه د ده له معرفي وروسته خلکو پرې بحثونه وکړل، هغه دا و چې د پخپل انټرنیشنل یا نړیوالې لوبې زیات نه دي کړې. افغانان معمولا د لوبو لپاره خوشاله وي، دا چې ډیر سکوري کړي وي حتمان وایي چې ښه روزن قیام تمامېږي، او بیا وایي چې په کورنۍ کرکټ کې د لوبه کړې او انټرنیشنل یا نړیوالو سره به عمره بلد نه وي. دغه یو اندېښنه تاسو څنګه رفع کوئ د خلکو؟
ستانګدی صاحب محترم، اصلا خو په مجموع کې زموږ تاسو افغانان دومره وړتیا یا پوهه د کرکټ نه لري، اما شوق مینه اوس زیاته لري، ځکه تاسو معلومه ده افغانان همیشه په مجموع کې دا کوشش کوي چې یعنی بریا راوړي ځانته. که چیرته موږ د نړۍ په کچه وګورو، بابل عمر چې د پاکستان روزونکي پاتې شوی، هغه انټرنیشنل یا بینالمللي لوبې بیخي کړي نه وي، اما د دنیا په سطح یو ښه کوچ. کوچ یا روزونکی دا نه مانا چې مثلا یو سړی 2200 ونډې انټرنیشنل سیالۍ کړي، د هغه تجربه دغه استعداد هغه ډیر مهم دی. دا نس کېدل چې لوبغاړي څومره شو پلیر وي او د دې یو ښه کوچ هم جوړ شي. مثلا مونږ انزمام الحق ویلای شو، هغه په دنیا په سطح یو ښه پلیر و، اما روزونکی نه و. کله کله به داسې فیصلې جن صادرېدلې چې هغه به هم د لوبډلې په تاوان وي، هم به وروسته به دی پې خپو. هغه وجه دا وه چې د ده سره هغه د روزونکي یو خاص تجربه یا استعداد نه ورسره، صرف د ده دپاره دا یو خاص وړتیا او د ده یو خاص نوم و، زیاتې سیالۍ یې کړې وې. نو که چېرته مثلا موږ نور غټ غټ پلیران وګورو د دنیا په سطح، اما روزونکي نه دي، نه دی خپل زور تشه کوي او نه خلک انتخابوي. دا د کوچز یا د روزونکي دنده دا یو خاص مهارت غواړي، یو خاص پوهه غواړي. هغه په دې پرې نه ده تړلی چې خامخا دې د یو 15-20 انټرنیشنل لوبې کړي، په کچې یو لوبه هم کړي وي، خو تجربه یې دومره وي چې د هغه لوبغاړي نه.
د سره مول ښاغلي راجپوت سره مقررات څنګه سوی دی او آیا دا پکې ذکر شوی دی لکه څنګه چې انضمام الحق افغانستان پرې خود داسې خو بنوي چې راجپوت هم په داسې د نیمې لارې ملګرتیا وکړي؟
اصلا که چېرته د امام موضوع تراسو هغه د افغانستان د کرکټ بورډ او د پاکستان د کرکټ بورډ درمابین په هماهنګي سره داسې یو کار شوی دی، د سینه د چې د ویل چې زما موږ ته رخصت سي. راجپوت هغه یو تجربه ده دا خده چې کله یو روزونکي په دې باندې قائد وي چې زه په دې ټیم کې دا استعداد یا دا ټیلنټ وینم چې د یو کم ځای ته ځان رسولای شي، خو صرف د دې لپاره یو خامانګي پکار ده او چې دوی زهنی جوړ کړي. نو هغه هم دې ته سخت خوشاله چې زه د دې یو لوبډلې سره یو ځای کېږم چې هغه ځوان لوبډله ده او په نړۍ کې ډېر ریکارډونه جوړ کړه، بس ما د فارم یو افتخار وي. نو زما په اند چې دغه هم د دې لپاره یو ښه خبره ده، هم د افغانستان د لوبډلې لپاره.
قرارداد مور سره یو کلن شوی ده
کله پیلن خو به موږ په دغه اوس دوره کې چې کله هالند او سکاټلند ته ځو، د رسمن زمنګ د روزونکو په اسباني دند او پیل کړل، او قرارداد د یو کال یا د دوه کال نه وروسته هغه بیا دغه سیریز زیاده دغه لوبونه ورسته سره دغه کو هدا کل به موږ به کوشش کوشش د دوه کال کرا ده.
مننه. د لوبو په اړه مې یادونه وکړه، ملي لوبغاړي بل هند هند راسن لاړل، دوی اول برټانیې ته چلته به څو وخت وی او بیا ورسته لګي سکاټلند او ایرلند او دغه هیوادونه ته بوردی د لوبو په خاطر کې. څنګه
افغانستان ملي لوبډله د هندستان او انګلستان ته ولاړه، نو دوی به تقریبا دوی درې شپې انګلستان کې تیرې او بیا برته راځي سکاټلند هیواد ته، او په څلورم د جولای به انشاءالله دوی د سکاټلند سره اوله نمرلې 500 سیالۍ کوي، او بیا به دوه مسیالۍ سره کوو. یعنی دوی یو ورځنۍ سیالۍ د سکاټلند سره لرو او 15 ورځنۍ سیالۍ د ایرلند سره لرو. اخیره پورډي یو میچ چې هغه ډیر مهم دی، دغه انټر کانټینټل کپ د سیالۍ لپاره، هغه به د هالند سره کیږي.
بله، ډیر زیاته مننه کوم د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال الحاج عزیز الله فضلی چې په دغه پروګرام کې موږ سره خبرې وکړي.
مننه کوم مدان
قدر من اوریدم کو دا پروګرام په همدې ځای پاتې رسیدي. تر بلې مو زصفی ولستان ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم کې شی به ولري.
اچا اچار اچار اچار
د چشه اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام خوشاله یو چې نن د ګوړی اچار وسوم مرتبان مو مخې ته کدو اغام بیا پروژه کې په دې ډول د اچارو جوړولو لپاره مو دغه د وسوم خبرونه هم درته جوړ کړه نو وستاسی وای چې دغه وسوم خبرونه مو خوښ شوی دی او کنه خوند درکړای کنه خپل تاثیرات او نظریات راته ولیکئ او راوایسته وای چې د نورو اچارو جوړولو په وخت ترې ګټه واخلو آیا اوسم د ګوړی اچار خوند درکړي کنه آیا د ګوړی اچار مو د زړه تڼاکې چولی دي کنه ځواب را ولېږئ بادشان مو لویشه د خپرونې پیل د هغه لیکونو له ځوابونو څخه کوو چې اورېدونکو رالیږلي او پروفیسور صاحب یې ځواب ورکوي دا چې پروفیسور صاحب د ځینو امنیتي ملحوظاتو له امله له نوم اخیستلو څخه ډډه کوي نو موږ یې هم نوم نه اخلو
پروفیسور صاحب اوریدونکو لیکونه را لیږلی دي او پوښتنه یې کړې دي نو که د هغوی پوښتنه ته ځواب ورکړي ډېر به خوشحاله شو
سمه ده خو که رښتیا درته ووایم په دې ورځو کې مې مطالعه نه ده کړې چې ځواب به ورکړی شم که نه
و صاحب ورکولی شي اسې خو د موږ موټروان مازر و چې راشي او د اوریدونکو پوښتنه ته ځواب ووایي خو ما ته مناسب وبللې
مننه مننه ستاسې حسن نظر دی نو لیک ولوله
ښه صاحب دغه لومړی لیک پیغلې روپۍ رالیږلی دی او له سلامونو وروسته وایي چې روپۍ مې ډېرې خوښېږي که یې د پیدا کولو چال راوښیې
د پیغلې روپۍ سلام ته روپۍ روپۍ والیک وایم او دا چې روپۍ خوښېږي نو دا خو طبیعي خواهش دی ځکه روپۍ د ټولو خلکو خوښېږي او بیا پیغله روپۍ خو په خپله د روپیو بنډل دی بنډل
هغه څنګه
خو چې سبا بله ورځ یې پلار چاته ورکوي نو بنډل بنډل روپۍ به پې واخلي
پروفیسور صاحب د روپیو پیدا کولو چل دې ور ونه ښوده
د روپیو پیدا کولو چل مې که زده وای نو نن به دلته په خپل زاړه بایسکل نه راتلم ښه غټه په جرو به مې له پښو لاندې وای
نو دا ولې چې د بېسوادانو او نیمه بېسوادانو یې د پیدا کولو چل زده دی او ته چې پروفیسور یې نه دې دی زده
دا ځکه چې د هغوی ټول فکر او پام روپیو ته وي او موږ پروفیسران د څېړنو لیکنو او مطالعې په غم کې یو نو ځکه همداسې مفلسه مفلسه ګرځو
نو روپۍ څه وکړي
روپۍ دې له کوم زاړه پیسهدار سره واده وکړي او چې پیسې یې ترلاسه کړي ځان دې ترې غیب کړي دغه د روپیو خبره پرېږده چې سړی ځوروي یو بل لیک را واخله
ښه دغه بل لیک په سر لیوانی را لیږلی دی او وایي چې له سهاره تر شپې پورې بې سره یم او چې شپه شي نو ویده شم او لکه روغ سړی ښه سم خوب کوم چې دا ولې
دا یې نه دي لیکلي چې له سهاره تر شپې ولې بې سره کېږي
لیکلی دي هغه وایي کله چې سهار ښار ته راووزم او د دوکاندارانو موټروانانو ترافیکانو پولیسانو او نورو خلکو بې انصافي ووینم نو یو دم بې سره شم او دغه بې سوري مې بیا تر ویده کېدو نښه کېږي نو دای وایي چې درو درمال وکړم که تاویزونه
په سر لیونیه نږدې ده چې ځان بې سره شم ځکه د اوس زمانې او د دغو وروستیو حکومتونو غلاو بې انصافۍ بې عدالتۍ بې تفاوتۍ ټوله جامعه خرابه کړې ده او که رښتیا راباندې وای نو هیڅ په سور سړی نشته ټول لکه د تا بې سوره دي خفه کېږې به نه د علاج خبره دې کړې وه که دې ما منې نو ځان لکه د چارواکو غوندې په بې تفاوتۍ واچوه کرار کرار په خپله ښه کېږې له خیره سره
پروفیسور صاحب ښه لاره دې ور وښوده خو که دا یې وکولی شي
سختی غواړي خو بریالیتوب هم شته پکې دا موږ پروفیسوران نه ګوري همدا اوس د جعلي اسنادو د خاوندانو تر لاس لاندې کار کوو که ځان په بې تفاوتۍ ونه چوو دفتن سکته کوو
دغه بل لیک سودا خان سودایي رالیږلی دی او وایي چې که پروفیسور صاحب د شاعرۍ او یا هم لیکوالۍ چل را وښیي چې مشهوره شم.
سودا خانه بچو، که ځان مشهوروي نو فیسبوک ته شه، چا ته کنځلې کوه او د چا صفتونه، او ورسره د پخوانیو پوهانو یوه نیمه خبره هم له خپلې خولې لیکه. دومره ژر به مشهور شي چې آن د تلویزیونونو او رادیوګانو سیاسي بحثونو ته به دې هم د کارپوه او صاحب نظر په نامه ورغواړي. بیا نو ګوره چې څومره مشهورېږي، بیا به داسې توی او خیرات نه وي چې ته به نه وي پکې، او نه به هم د حکومت داسې مراسم چې تا ور ونه غواړي. په شاعرۍ او لیکوالۍ دې والله که څوک خبر هم شي، فیسبوک ته شه بچو، له کنځلو یې پیل کړه، پخې او د کار خبرې به دې په خپله زده شي.
اختر ته هر څوک میوه اخلي، خو هغه کسان چې پیسې نه لري نو یو نه یو غم خو به یې خوري. یو تن د میوې لاسته راوړلو لپاره نوی ابتکار کړی، پام وکړئ.
د اختر میوه دې مونږ اخیسته، ولې ورته ګورې؟
پس شي واخلم، یوه روپۍ لرم، زه ته یې ووایه.
نو څنګه کوي؟ له چانه پیسې ورته قرض کړه.
څوک یې راکوي؟
نو څنګه کوي، څه نه درکوي؟
د اختر په ورځ به ټول کرغې ته لاړ شو، کرار به یو سوري ته سترنجي هواره کړو او پیوه بړوو چې ښه ماښام شو رابه شو. که دې خوښه وي د اختر درې واړه ورځې به د قرغې د بند په ښکلې او شاعرانه فضا کې تېرې کړو.
شاعري دې پرېږده، چې لس ورځې وروسته هم راشې، بیا هم خپلوان اختر مبارکي ته راځي.
نو چې راغله ورته ووایه چې هر څه په اختر کې خلاص وه، ګیله مه کوئ، ساریزه خو را آماده نه شي کولی.
دا ټول د ماشومانو پلانونه دي، لاړ شه او د میوې غم کوه.
نو چې ته کلکه یې راځه، یو کار به وکړو. دا څو ورځې مې له چرت وهلو وروسته یو چل زده کړی دی او په ګټه به یې عملي کړو.
سمه ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. راځی راځی، مهرباني وکړئ، څه مو پکار دي؟
او د اختر لپاره مو وچه میوه پکار ده، لکه بادام، پسته، ممیز، نخود او نور شیان.
په سترګو هر څه شته، د خدای فضل دی. څلور پنځه ډوله بادام، څو ډوله پسته، ممیز، نخود، چارمغز او دغه نور چې تاسې وینئ.
ډیره ښه خبره ده، خو به دې تاسو ته معلوم دي، له دې ټولو خو به یې پنځه پنځه کیلو راته وتلې، خو مراعت به مو کوي. که څنګه ښځې، پنځه پنځه کیلو بس دي؟
نه، پنځه کیلو چیرته بس کیږي، اته اته کیلو خو دې وي.
ښه سمه ده، اته اته کیلو.
په دواړو سترګو همدا اوس به یې درته وتلم.
وروره چې خفه نه سي، اوس په چا اعتبار نه ده پاتې. ما ویل روژه ده، سړی خوند هم نسي کتلی. که د هرې میوې لږ لږ نمونه راکې چې بېګا ته یې وګورو، سبا ته به یې له خیره سره وتلو. که څنګه دې خوښه ده؟
څنګه چې دې تاسې خوښه وي خورې. سمه ده، له هر څه نه به لږ لږ درته درکم. ښایي وخورئ، وګورئ او بیا یې واخلئ. د دروغو سودا نه کوم.
ښه خبره ده، نو د هر یوه نمونه راته راکه.
وروره لږ ډېر ډېر واچوه چې ټولې وخوري او وګوري.
په سترګو
ښځې میوه خو ولاچ درنده شوه، بل دوکان ته هم ورشو او که نه.
تا ته لکه چې دا خلک معلوم نه دي، دا یې د ژبې ترک هم نه کېږي. له یو څو نورو دوکانونه به یې هم واخلو، راکوي یې ډېر ښه خلک دي.
سمه ده، راځه چې نو دغه دوکان ته هم ور وګرځو.
درځه.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، په خیر راغلی. څه مو په کار وو؟
وو د اختر لپاره مو میوه په کار وه.
ډېر ښه، هر څه شته. څه شی درکړم؟
ښځې لار چې نه پنځه پنځه کیلو بس دي.
اول دا معلوم کړه چې هماغه دوکان ده که نه ده.
وو هماغه دوکان دی، یو چا مو پته راکړې وه.
ښه، هر کله راشئ، خپل دوکان مو دی.
ښځې پنځه پنځه کیلو بس ده؟
نه، اته اته کیلو خو واخله، کم بیروبار خو نه یې.
اته اته کیلو درته وتلم.
وو اته اته.
ښه، څه شی درته وتلم؟
بادام، پسته، جلغوزي، چارمغز، ممیز، نخود، کجور،
دوه کیلو کشته، دوه کیلو خورما او له یو کیلو انځر سره.
ته ودرېږه دکاندار وروره، خفه کېږه مه. ما ویل که دنن لږ لږ نمونه راکړی وای چې له روژه ماتي وروسته مو خوړلی او کتلی وای، بیا به مو سبا ته ټوله تللې وه. اعتبار نشته، روژه ده. ما ویل چې کوم شی تریخ یا تروش نه وي.
سمه ده، په سترګو له هر څه نه به درته لږ لږ واچوم، ښه یې وګورئ، وی خورئ او بیا یې یوسئ.
خیر اوسې وروره، موږ وایو چې لږې قیمته واخلو خو ښه شی واخلو چې خفه نه سې.
نه دا څه وایې، ولې به خفه کېږم؟
ښځې، میوه درنده ده، ما ویل که ټکسي ونیسو.
ما ویل لږ به په بازار کې ګرځېدلی وو، خو زه چې میوه درنده ده لاړ بسو.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکی و برای افغانپور، صادق سپینغر، حیا اوریاخیل، اوسی حکمت او نقیب الله لاروی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.